السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 10مه نیټه ده. ملیحا مرزا د مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ته حاضر شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورځي او د هند په نوی ډیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه غونډه شوه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه. نوموړی نن د پیښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتې وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی دې عدالت ته د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. عدالت وزیر اعظم عمران خان ته دا هم ویلي چې حکومت په څلورو اونیو کې دننه یو ریپورت عدالت ته وړاندې کړي او پکې دې د دغه پیښې د پلټنو په اړه حکومتي اقدامات واضح کړي. د پاکستان حکومت د 2014 کال پر 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وړاندې هم د 2014 کال په جون میاشت کې د وسلوالو ډلو خلاف د ضرب اعظم په نوم عملیات پیل کړي وو. د آرمی پبلک سکول په برید کې 120 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغه ماشومانو میندو او پلرونو د حکومت د هغه فیصلې هم مخالفت کړي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو اعلان شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ورځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته را روان دی او نوموړی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خپل منځي تجارت زیاتولو، افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو مسلې ترڅنګ پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټي پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعې پاکستان د سانګي د دوو زده کوونکو سهیل بلوچ او فسی بلوچ ته لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج نن په شپږم ورځ هم روان دی. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لاره کې پر لټ وهلي. دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د موندلو لپاره زر تر زر اقدامات وکړي. دغه دوه زده کوونکي د نومبر په لومړۍ نیټه د پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه شوي دي او لای هم صدرک نه لګي. د بلوچستان پوهنتون یو احتجاج کوونکی محمد رمضان مشال ریډیو ته وایي
زموږ خبره نه اوریدل کېږي. که زموږ خبره اوریدل کېدلی دا یو شی به منو، نه به دا سټریکو، نه به دا سټوډنټ غوا کېدل. هر ځل ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کتا میډیکل سټوډنټ په مخ کې شو وسول. هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو. بیا سټوډنټ به قاعده او په احتجاج کې شهیدان سو، مړه سو، ویول گرفتاران وسوي.
احتجاج کوونکي وایي دغه دوه زده کوونکي د پوهنتون د هاسټل څخه تښتول شوي خو د پوهنتون انتظامیه له دوی سره په دې اړه هیڅ مرسته نه کوي. د دغه پیښې په اړه د بلوچستان پوهنتون انتظامیه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو صوبایي حکومت یې په اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د پیښې تفصیلات پر راټولوي او په سلي رشتو ساعتونو کې به خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. هند په نوې ډیلي کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یوه غونډه پیل کړې. نوې ډیلي ته نن د روس او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي وو سو د افغانستان وضعیت وسیړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلې. بلخوا د طالبانو استازو ته هم د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر بلل دي. او بل خبر دا چې د شلوریزه کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل کې نن انګلند د نیوزیلند سره مقابله کوي. د لوبه به د پیښور په وخت ماخام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې کیږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبی کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ وي. د دې دوه لوبو ګټونکي به د نومبر پر 14 په دوبی کې فائنل لوبه کوي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن د اسلام آباد په درې ورځني سفر دی. د پاکستان حکومت له طریقې لبیک پاکستان سره مذاکرات کوي. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت له هغو تنظیمونو سره په مذاکراتو کې توپیری چلند کوي چې د خپلو حقونو خبره کوي.
کاره خبره ده پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی.
من نور چیرې پارلماني نظام کې د مذاکرات دي او هر سړی سره دی مذاکرات شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په ګرانه بحث کړی دی. څه پکې وویل شول؟ د کورونا وایرس د سار کامی ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د 12 نه تر 13 کالو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو سلسله تیز کړي. په خیبر پختونخوا کې څه صورت حال دی؟ یو چارواکی وایي
موږ د ایکسټینډډ کووډ کمپین وایو چې هغه موږ د 3 نومبر نه شروع کړی دی. سکولونو ته موږ 40-40 او 30-30 مختلف ځلا کې د موږ واکسین ورکو او ټیم ولورو.
په خبرونه کې نور رپورټونه، تبصرې او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو خبرونو کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی نن د اسلام آباد په درې ورځني سفر دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال او شنونکي طاهر خان صاحب نه تپوس کوو. ستړی مشه طاهر خان صاحب، او که د پلاوی اسلام آباد ته ورتګ په اړه معلومات راکړی چې دا په کوم تناظر کې کیږي، دغه د دې فیصله کله شوې با او س موضوعات په پکې سیړل کیږي؟
ډیر مننه تاسو. لکه چې په دې پلاوی را رسی، او د پلاوی لپاره د پاکستان د افغانستان لپاره ځانګړي استازي محمد صادق په هوایي میدان موجود دی، او لکه چې د وړاندې ته وی چې لږ وخت دی را روان دی را رسی. نو پلاوی شل کسیزه دی، او سلور پکې وزیران هم دي، د بهرنیو چارو د وزیر نه علاوه د مالیه وزیر دی، د صنعت او د سوداګرۍ وزیر هم دی، د رنګ د ملکی هوایي چلن ایویشن دار په کوم چارواکي دی. نو لکه څنګه چې د دې پلاوی کې د کسان دی، نو په دې کې د تجارت سره دا مهمه خبره ده، او د رنګ لکه د خلکو تګ راتګ د ما د هوایي کرن خبره وکړه، د پی ای لوټکی بندي دی افغانستان ته. بہرحال بنیادی خبر پکې هم دغه چې کم د پاکستان خارجه وزیر تلو 13 میاشت کابل ته، نو پاکستان بهرنیو چارو وزارت دا وی چې دا د هغه سفر په تسلسل کې، دا هغه په تناظر کې دا سفر کیږي چې افغانستان سره په ډیرو معاملو باندې خبرې کوي. ترانزیت موضوع هم پکې ده، او په دې پلان کې د تاجرانو کم چې د افغانستان د تاجرانو ولته اتحادیې دي، دا هغه پکې هم ځنې کسان دي، مهم کسان دلته پر کپټورو مسلو باندې خبره کیږي. بل مهمه خبره خو دا ده چې د رسمیت خبره ده، پاکستان پر اوسه کوئی طالبان حکومت پر رسمي نه دی پیژندلې. البته دلته د افغانستان سفارت او کونسل ګری هغه طالبان استازي په کوستا سي لاغي په کنټرول کې دي. نو بهرال ډېر څوک دی ویل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیانیه کې، او دغه رنګ د افغانستان کې خبرونه راغلي دي. لیکن سفر په دې مهم دی چې دا د افغانستان د وزیرانو بیا د خارجه وزیر چې کله طالبان حکومت په اگست 15 طالبان کابل ته ننوتو، دا نه پس دا اولنی د افغانستان د موجوده ادارې یو جوړې پلاوی چې هغه پاکستان ته رسیدونکي دي.
صحیح ډېره مننه طاهر خان صاحب. یو بل تپوس لکه د دغه وفد یا پلاوی د چا سره کومو چارواکو سره ملاقاتونه ټاکل شوی، څه معلومات شته؟
سبا خبره د سبا د دې خبرې شروع کیږي رسمي. یو خدای پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره رسمي خبرې دي چې دا سفر هم د شاه محمود قریشی په رسمي بلنه باندې کیږي. او دا بل په اسلام آباد کې سبا د امریکا، چین، روسیې او د پاکستان هغه ثلاثه افدس چې ورته وي، دا غي او غونډه هم کیدونکې ده د افغانستان په اړه باندې، او د افغانستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې هغه سره هم دا خلک بیا دا استازي وي. نو غونډه خو یو خارجه وزیر سره رسمي خبرې دي، داسې احتمال شته. چې له پاکستان وزیر اعظم سره هم د افغانستان دغه پلاوی د ملاقات وکړي.
صحیح، تاسو د ټرایکا پلس غونډې ذکر وکړو، نو کو لنډو ټکو کې وای چې د هغه غونډې اجنډا څه ده؟
دا یې اجنډا خو رسمي اعلان شوی بیان سره خورشه چې په افغانستان د لیکن زمونږ چې کومه خبرې کړې د مشاهده ریډیو ته یو پاکستانی چارواکی ویلی دی چې باید په د ټول شموله حکومت خبره د افغانستان کې دا مهمه خبره ده، په دې باندې به دا په اجنډا باندې د ځکه چې دا هیوادونه غواړي چې افغانستان کې د نور غاړو ته هم په دې اداره کې ځای ورکړي. یو دا دویم دی وایي چې بشري حقونه او بیا په ځانګړې توګه د ښځو حقونه دا دا په موضوع باندې دا په اجنډا په موضوع باندې دا دریم چې افغانستان څنګه د بشري بحران نه د انساني ناورین نه بچ کو او نړیوال سره خپل مرستې جاری وساتي. دا مهم شیان چې په دې کې به په باس کیږي او بیا هم دا هیوادونه به د افغانستان خارجه وزیر سره په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي.
ډېره ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2011 15,000 13,500 10,000 کلو هرڅه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان نن سپریم کورټ ته حاضر شو. نوموړی د آرمی پبلک سکول د پیښور د آرمی پبلک سکول د 2014 کال د برید پاړه د از خود نوټیس پر رڼا کې عدالت ورغوښتو. د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد له وزیر اعظم نو پوښتل چې د پیښې په پلټنو کې تر اوسه څه کار شوی او د وژل شوو ماشومانو نورو کسانو میندو پلرونو ته د انصاف رسولو لپاره حکومت تر اوسه څه کړي. عدالت حکومت ته د 4 هفتو وخت ورکړی چې خپل رپورټ ورسره جمع کړي. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ ته یقین دهانی ورکړه چې په هغه پیخه کې چې څوک هم ککړ مخې ته راغلل نو سرګندوي به. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید نور معلومات راکړي.
د کیس په اوریدنه کې د چیف جسټس ګلزار احمد سره سره دوه نور ججان هم جسټس قاضي محمد امین احمد او جسټس اجاز الحسن هم موجود وو. په دې موقع باندې چې کله د حکومت وکیل اټارنی جنرل خالد جاوید خان خپل دلایل د سپریم کورټ مخکې کېښودل نو په دې باندې جسټس ګلزار احمد وویل چې دغه ډیره غټه واقعه ده، په کار ده چې تر اوسه پورې په دې باندې څه عمل درآمد شوی وي. په دې بنیاد باندې جسټس ګلزار احمد ورته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دا په دې کیس کې پخپلا باندې حاضر شي. اټارنی جنرل وزیر اعظم عمران خان ته پاغه سات باندې اطلاع وکړه چې سپریم کورټ ته غوښته یې. وزیر اعظم عمران خان خو او شا 2 غنټو کې سپریم کورټ ته را ورسېدو او عدالت ته مخامخ ودرېدو. په دې موکي د آرمی پبلک سکول د وژل شوی ځنې ماندې پلرونه هم ګډون وکړو. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه تر اوسه پورې شوی پر مخرج وضاحت وکړي. وزیر اعظم عمران خان ورته وویل چې پیخه په کال 2014 کې پیخه شوې ده. په دې اړه په هغه وخت په خیبر پختونخوا کې زمونږ حکومت او سیاسي ګوند په دې حواله سره غونډه وکړه او مشورې مو وکړې. په دې موکي چیف جسټس ګلزار احمد ورته وویل چې د پیخې تر اوسه پورې په شپږ کلنه زیات وخت وشو. د ریاست او د حکومت دا ذمہواري وي چې که یو کس ته هم تکلیف وي یا ظلم ورسره کیږي نو ریاست او حکومت به ورته انصاف ورکوي. په دې موکي سپریم کورټ دا فیصله وکړه چې حکومت به په 4 هفتو کې د نننه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې حواله سره یو ریپورت سازوي او په دې ریپورت کې به د هغو ماشومانو مندې او پلرونه هم ورسره وي چې کوم په آرمی پبلک سکول کې مړه شوي دي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان سره د کورنو چارو وزیر شیخ رشید او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری هم موجود وو. د سپریم کورټ د طرف نه فیصلې راتګ نه پس د کورنو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو سره خبرو کې وویل سپریم کورٹ سلور ہفتے وقت را کڑے دے. وزیر اعظم عمران خان دا سپریم کورٹ مخ کے ٹول وضاحت کے خودلو او سپریم کورٹ تے دغا یقین ورکڑو کچیرے پدے واقعہ کے سوک ہم شامل وی آغا دا سیاست دانانو دا طرف نوی یا آغا دا سیکیورٹی ایجنسیانو دا طرف نوی دغا کسان با پا مخ کے روڑل کی گی او سپریم کورٹ تبا خودل کی گی. دا آرمی پبلک سکول پا پیخا کے مڑکڑی شوی دا زنے ماشومانو موریانے او پلاران ہم سپریم کورٹ تا راغلی وو. اغوی په حکومت باندې ټاکونه وکړل چې تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو حواله سره حکومت هیڅ ګامونه پورته کړی نه دی او په دې واقعیا کې ملوث کسانې تر اوسه پورې زموږ مخ کې نه دی راوړي. په دې اړه یو پلار مشال ریډیو ته څه داسې وویل: یاد دوی چې په کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې د ترخګرۍ یو برید وشو چې په هغه کې 132 ماشومان مړه کړل شول. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت او ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو نیوکې کړي. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي باید په داسې حساسو مسلو په پارلمان کې بحث وشي او د هغې په رڼا کې د فیصله وشي. دا له هغه وروسته ده چې نومبر په 8 د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې د یو تړون له مخې طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. نور تفصیل له فرخنده صدنه.
د پاکستان د حزب اختلاف ګوندونو د حکومت او د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو سخت تنقید کړی دی. د دوی په خبره باید پر داسې حساسو قومي مسلو په پارلمان کې بحث وشي. دا له هغې وروسته دا چې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 رسنیو ته په یو خپور شوي ویډیویي پیغام کې وویل چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره په ډزبندۍ سلا شوي دي. خو د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري د نومبر پر 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې د ترهګرۍ، ناامنۍ او د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات قبایل متاثر شوي دي او باید پر داسې مسلو په پارلمان کې بحث وشي.
څومره شهیدان مطلب په فوج کې وشولو، څومره زیاتیات موږ سره وشولو، مطلب بهر شولو، آی ډی پی سره نه جوړ شولو، په دې سره سره زما په خپل حلقې کې زما ټرایب کم از کم 4000 نه زیات خلک شهیدان شولو، مطلب دومره اعتماد دي، دومره پنډ دي، مطلب د دې موږ څه جواب ورکو؟ مین چې دا رې قلم دې داسې فیصله کوي نو قوم اعتماد کې نه خړو کدي داسې فیصله کوي نو دا فیصله هم موږ ته قابلیت قبول نه او نو مطلب زموږ ذهن او نو مطلب زموږ سوچ یې مانی.
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودی د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د یو سوال په ځواب کې وویل ریاست ته 13 کلونو راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات وکړل او اوس وخت راغلی د خبرو لالارې یو حل ته ورسېږي.
وی بلیو دټ دیر آر سرټن گروپس، اوبویسلی ٹی ٹی پی از ناٹ ون گروپ.
موږ داسې ګڼو چې دا یو شمېر ډلې دي. یقینا چې تحریک طالبان سره یو ډله نه ده. په دې ډلو کې بیلابل خلک دي، خو دا ټول پاکستانیان دي او باید موږ دوی له مذاکراتو یو موقع ورکړو. پرون تحریک طالبان په یو بیان کې د اوربند خبره کړې ده، نو جنگ خو ټول عمر نشي کېدای. او اوس چې په افغانستان کې حالات بدل شول او یو نوی حکومت راغی، نو د افغانستان د نگران حکومت چارواکو موږ ته خواست کړی چې موږ د تحریک طالبان او د دوی ترمنځ د یو تړون لپاره له تحریک طالبان سره خبرې وکړو. او موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان نوې حکومت په پاکستان کې امن غواړي.
فواد چودري دا هم وویل چې په دې خبرو کې به هغه خلک، ټولنیز او سایي مشران هم شامل وي چې ترهګرۍ ځپلې دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نومبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل مذاکرات پیلېدل څه بده خبره نه ده، خو پوښتنه دا ده چې ریاستي ادارې داسې مسلې ولې له ولسه پټې ساتھی
دا دور لوی لوی خبر چې د دهشت گردای په جوابانی د ټولو د تیرو پیندو سلیخ تو کالو نه دا پښتانه په اور کې ولال دي دا شوک دي دا شوک نه دي دې ته فاندینګ شو کوي دې له ټکانی شو کور کوي دې له ټریننګ شو کور کوي دې ته مالی سپورټ شو ور شو کور کوي دا خبرې ولې ریاست پټي د پارلیمان نه او دا خبرې ولې په پارلیمان کې بحث کیږي نه او دا فیصله ولې په پارلیمان کې نه کیږي
د نومبر پر اتمه نیټه د تحریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی له خوا رسنیو ته په خبر شوی بیان کې د نومبر له 9 څخه د دسمبر تر 9 پورې د ډسبندۍ اعلان شوې دي دا چې د یوې ناکارونه وسلواله ډلې سره د مذاکراتو په پیل شوي عمل کې د پاکستان پارلیمان په اعتماد کې اخیستل شوې کنا په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قومي سملې غړي عباد الله خان د نومبر په 9 مشال ریډیو ته وویل پارلیمان ته هیڅ نه دی ویل شوی
د
پاکستان حکومت 2014 کال د 14 دسمبر د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وړاندې هم د 2014 کال د جون په میاشت کې د ضرب عضب په نوم عملیات پیل کړي وو. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر وو، اوس مهال نور ولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. تحریک طالبان پاکستان په وروستیو کلونو کې د آرمی پبلک سکول په شمول د ګڼو ترهګرو حملو ذمہواری منلې. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 120 کسان وژل شو چې زیاتره زده کوونکي وو. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو له دې وړاندې په پیښور او اسلام آباد کې له طالبانو سره د مذاکراتو خلاف احتجاجونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد وایي دوی به د متنازع قوانینو مخالفت کوي. دا هغه قوانین دي چې د دوی په خبره په پارلیمان کې ور باندې د بحث پر ځای د پاکستان ولسمشر لخوا د اورډیننس په شکل کې جاری کیږي. د اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړو غونډه د نومبر په 9 په اسلام آباد کې وشوه چې پکې وویل شول دوی به په قومي اسمبلی او سینټ کې خپلو غړو ته د دغه شان قوانینو مخالفت کولو وایي. اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت د نه په قانون کې ترمیمي اورډیننس او الکترونیک ووټنګ مشين راوړي چې دوی به مخالفت کوي. بلخوا حکومت ای ایم وی د شفافو انتخاباتو لپاره راوړي او د نه په قانون کې ترمیمونه د اپوزیشن اعتراضات او د کاروباریانو شکایتونو وروسته کړي. شانواز ترکزی له تفصیل سره.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي دوی د حکومت په ضد په پارلمان کې د نوي قوانین راوړو او ګرانی قابو کول د پر لای عمل جوړ کړي او په قومي اسمبلی او سنټ کې خپل غړو ته ویلي هم دي باید نوي قوانین او د ای وی ایم ماشینان مخالفت وکړي. ای وی ایم یا الکترونیک ووټنګ مشین د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لخوا پیژندل شوی او د دغه ماشینانو په واسطه حکومت وای دوی به راتلونکي انتخابات کوي. حکومت د قومي احتساب یورو په قانون کې هم د بدلون یو ارډیننس د صدر پاکستان لخوا جاري کړي چې پکې د نیب د چیرمن ځینې اختیارات کم کړي ولې ځینې نور قانوني بدلونونه هم پکې کړي دي. په پارلیمنت کې د اپوزیشن ډلو لخوا چې د پاکستان جمهوریت تحریک اتحادي ګوندونه، پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل وو، یو غونډه هم د اپوزیشن د مشر میا شاه بشیر په مشرۍ کې د نومبر په 9 شوې چې پکې دا هم ویل شوی خلک په موجوده حکومت ته ګراني نسخ تنګ راغلي. میا شاه بشیر د دغه غونډې چې په اسلام آباد کې شوی وروستۍ میډیا سره په خبرو کې وویل
ډینګي نے برا حال کیا ہوا ہے حکومت کو
دی وای ډینګي ماشي حالت ډیر خراب کړي او حکومت ته د دې خبر اس احساس نشته دی. د دې نه اندازه ولګوي چې تبدیلی یا بدلون څه ته وای. نن وختونه خو خلک لاس په دعا دي چې موږ ته په خوانه پاکستان په کار دي
دعا منګره کې همې ته پرانا پاکستان جو.
ډینګي دی او ماشي نوم دی چې په ګرمۍ کې زیات خلک چچي او دغه ماشي د چچولو وروسته د پیښور په شمول په نورو خاورونو کې هم سکل ډیر ناروغان رپورت شوی. د تحریک انصاف حکومت چې کوم محل په اپوزیشن کې انتخابي نارې و چې نوی پاکستان به جوړو. په پارلیمنت کې د اپوزیشن دغه ډلو د اتحاد د نومبر په 8 جوړ شوی ولی دغه نیټې نه ته 14 میاشتې وړاندې دسمبر په 6 2020 کې هم دغه سیاسي ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک جوړ کړو. تحریک د ټولو صوبو په غټو خاورونو کې د حکومت په ضد جلسې کړې وې، او هغه وخت دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د ټولو غټه غوښتنه دا هم وه چې حکومت د استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان شي. سږ کال د مارچ په درېمه د سنټ د انتخاباتو په دوران د یادو ګوندونو د اتحاد خپل منځ کې بې اعتمادي پیدا شوه، او د دغه تحریک مشر په ځینو خبرو پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته شوکاز نوټسونه جاری کړي وو. عوامي نېشنل ګوند سږ کال د اپریل په 15 د جمهوري تحریک نه خپلې لارې جدا کړې وې، او د دغه ګوند یو مشر امیر حیدر خان خوتی ویلو جمهوري تحریک د ځینو تنانو په لاسو کې ارغمال یا برامته شوی، دوی ورسره چلند نشي کولی. پاکستان پیپلز ګوند هم د اپریل په 14 د پی ډی ایم نه د وتو اعلان وکړ، او ویلو دوی ته شوکاز نوټس ورکول نو پکار. د نومبر په 9 په شوی په دی غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي بلاول بوټو زرداری هم شامل وو. نو موري د غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل دی وای د اپوزیشن چې په پارلمان کې کوم اتحاد دی او د مونږ چې ټول به کرا غونډ شي، نو د دې په نتیجه کې به مونږ لا زیاتې کامیابی نه ترلاسه کړو،
کامیابی حاصل کړئ.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا خو دغه اعلان د ګرانۍ په ضد شوی، ولې د وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د قابو کول لپاره د نومبر په 2 یو سل او د 10 ارب روپیو سبسیډي پیکج هم اعلان کړی، چې په کې ویلو د سره به غریب خلکو ته په ارزانه بای خوراکي شیان ملاویږي. حکومت دغه اعلان وړاندې دغه پیکج نوم تر ټولو غټ فلاحي پروګرام یې خودلو. خبریال او تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته د نومبر په 9 وویل دغه خیال دی چې دا اتحاد به هم ډیره کامیابی نه راه نوړي، ځکه دغه ګوندونو ته که یو شان مسلې هم پیخې دي، خو بیا هم د مسلو د هواري لپاره جدا جدا سوچونه لري.
چې د پارلمان کې دننه خو بخکاری په د پارلمان نه بهر د دې زړه زړه دغه نه ګورم، ځکه چې په دې کې د یو بل خبره ته ټیټې دوه ته تیار نه، پیپلز پارټي به پس معافي وغوښتو ته تیار نه، کوم چې دوی غواړي لګیا دي، ان پی هم داسې نه کوي لګیا دي. نو زه هم نه دی خیال چې دوی به دومره زر په دغه باندې راوځي شي، او دوی به یو ډیر لوی مشکل حکومت ته جوړ کړي. پارلمان من کې دنه خو به جوړ کې، خو باقي زمانه دی خیال چې بهر به د سیسی په خبر باندې یوزیش.
د اپوزیشن لخوا د دې غونډې په حواله خو د حکومتي حلقو لخوا کوم بیان نه دی جاری شوی، ولې حکومتي وزیران وړاندې ویلي الکترونیک ووټینګ ماشينانه ته شفاف انتخاباتو لپاره راوړي، ولې د نیب قانون کې ترمیم هم د اپوزیشن ډلو لخوا د اعتراضونو او د ځینو کاروباریانو د شکایتونو وروسته کړي، چې د نیب محکمې لخوا د ځینو کاروایانو وروسته اپوزیشن ډلو اعتراضونه لګولي، چې دغه اداره ګینه د حکومت په خوخه کار کوي. نیب محکمې بیا بیا ویلي چې دوی د یو چا د پاره کار نه کوي، بلکې د قانون په دایره کې دننه خپل عملیات کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د قبایلي زده کوونکو یوې اتحادیې فاټا سټوډنټس فیډریشن په مختلفو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو 15 غړو ته ایوارډونه ورکړي. یادې اتحادیې پرون په پېښور کې د ایوارډونو د تقسیم لپاره غونډه رابللې وه، چې پکې له قبایلي سیمو نه ګڼو کسانو ګډون وکړو. د ایوارډونو یاد کسانو ته په کومو څانګو کې په غوره کارکردګۍ ښودلو ورکړل شوي، تفصیل د طارق اورکزي په رپورت کې واورئ.
دا اعلان سټیج ته د هغو تنانو د ربلل لپاره کیږي څوک چې د زده کوونکو اتحادیه فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا ایوارډ ته منتخب شوی دی. یاد اتحادیه د نهې پورس په پېښور کې یو غونډه جوړه کړې، چې پکې هغوی تر 15 پورې د مختلفو شعبو خلکو ته ایوارډونه ورکړل. د اتحادیه جنرال سکرتر زاید شاه مشال رډیو ته وایي دوی یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغې هغه تنانو ته د ایوارډ لپاره رخوخ کړل چا چې سږ کال د تعلیم او یا په نورو شعبو کې ښه کارکردګي
دیکھیے. مو تقریبا 35 کسانو تا ایوارڈ ورکو چغه کی 20 دے سبکا قبیلی ازلا او ٹپرانو او غی سرا سرا 15 چکم زمونگا تکڑا زوانانو قوم دپار خدمت او اس وقت شوی دی غو قرانی تم ایوارڈ ورکو او دی سرا سرا صحفیانو تم هم ایوارڈ ورکلو.
بلخوا د کرم محمد کمال چې په مومندو او نورو زاینو کې د تعلیم او صحت په شوبه کې په خډول خدمتونه تر سره کولو په خبره ایوارڈ ورتا ملاو شوه. مشال لوډیو توای پکار دا چې د ستاینې دا سلسله د مخکې هم بحال وساتل شي، ولې چې دغه سره د نور کار کولو جذبه ملاویږي.
غوراباری سره ډیر زیات هغه د پیسو د واجې اکونومي د واجې خپل ایجوکیشن پرې دی. الحمدلله 200 پلس سټوډنټون ټول پاکستان نه به خصن د قبایلی لکونه مو ایډمټ کو هغه باندې مو ایجوکیشن تعلیم ستل لري. هغه نه پس په هیلت باندې به خبرو کوم په واش باندې ډیر زیات کار کړی دی، اندسه پرشن وغیرہ کو کووډ کې مو ډیر تیز کار کړی دی. سره سره به زه وایم زمو خپل یو انټی ډګ هاسپټل دی، هغه مو استابلیش کړی دی صرف او صرف د هغه ځوانانو لپاره چې هغه اډیکټډ دي، خو کیپاسټي ورکی دي، هغه کوشش مو د کو سره ریبیلیټیټ کو نن الحمدلله ز فخر محسوس کوم سه اوارد ما ته ملو شو او مخکې به هم ان شاء الله کوشش کوم سره سره کارونه وکم
فاټا سټوډنټس فیډریشن چې له 2013 کال راهسه په قبایلی ضلعو کې فعالیت کوي دغه نه هم زل د چیاد علاقو تعلیمي یافته ځوانانو هنرمندانو شاعرانو او صحافیانو ته د هغوی په غوره کار ایوارډونه ورکړل تارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مازیګر 5:30 بجې او شوې لند خبرونه له فرخنده اسد نور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوه وو نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښته وو دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا اقتصاد ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې د دوه زده کوونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ د لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دي دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لار کې پر لټ وهلې دي دغه زدهکوونکي غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د موندلو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي د هند په نوي ډیلي کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه وشوه نوي ډیلي ته نن د روس او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت اووه سلاکاران ورغلي وو سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ویلي چې په دې غونډه کې برخه نه شي اخیستلې بلخوا د طالبانو استازو ته هم د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام په لوبه کې لومړی سیمی فائنل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي د لوبه بعد د پېښور په وخت ماښام په 2 بجو د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې کیږي دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او د آسترالیا ترمنځ وي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل د پاکستان د داخله چارو وزارت د غیوا د وفاقي کابینه تر منځوري وروسته د نومبر په 1مه تاریخ له بیک پاکستان د ناقانونه ډلو له فهرست ایستلې حکومت په ټي ال پی د روان کال په اپریل کې تر مظاهرو وروسته بندیز لګولو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچولو په پاکستان کې په ټولنیزو رسنو بحث روان دي چې حکومت له یوې داسې ډلې سره چې ناقانونه او مظاهرو دوران یو شمیر پولیس هم وژل شوی سره مذاکرات کوي خو پښتون تحفظ موومنټ چې تر اوسه په جلسو کې کوم پولیس اهلکار نه دی وژل شوی سره مذاکرات نه کوي بلکې یو شمیر غړي ورله په جیلونو کې اچولي او په ځینو نورو یې ورله مقدمه جوړې کړې دي زموږ همکار احمد الله د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو په وړاندې عمده پوښتنه خوده ده راځي چې واورو هغه یې سوای
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او وفاقي کابینې تر منځوري وروسته د هغه هیواد د داخله چارو وزارت تحریک لبیک پاکستان یا ټي ال پی د ناقانونه ډلو له نوملړ وویستله د کورونو چارو وزارت د نومبر په 1 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی حکومت په ټي ال پی د روان 2021 زیږیز کال په اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته بندیز ولګو او د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې واچوله او مشر صاد حسین رضوی ورته د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړو یاد ډلې د اکتوبر 22 نیټې راهسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې او مذاکرات وروسته د نومبر په 8مه یې ختم کړې د حکومتي شمیرو تر مخه په مظاهرو کې شپږونه زیات پولیس اهلکاران وژل شوي او د پولیس په ګډون تر 400 زیات کسان پکې جوبل شوي دي په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بحث روان دی چې حکومت د یو داسې ډلې سره چې ناقانونه وه او مظاهرو دوران یې یو شمیر پولیس وژل شوي او جوبل شوي دي سره مذاکرات کوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې تر اوسه یې په جلسو کې نه خو کم پولیس اهلکار وژل شوی او نه یې حکومتي یا شخصي املاکو ته نقصان رسولی سره مذاکرات نه کوي، بلکې یو مخکښ او پارلماني استازي علي وزیر په ګډون یو شمیر غړي ورلا په زندانونو کې اچولي او په درزنونو نورو یې ورلا مقدمې جوړې کړې دي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وایي چې پی ټی ایم همیشه د جنگ ځپلي پښتنو د حقونو خبره کړې ده، خو فوز او استخباراتي ادارې نه غواړي چې په دغه موضوع څوک خبرې هم وکړي، نو ځکه د یاد غورځنګ د غړو پر ضد مقدمې جوړېږي.
نظریاتو سره دین انجدا او نظریات کدا قوم په بنیادی کدا خاورې د حق لپاره ای په کام باندې چې کوم جنگ را تپل شوی دی دغه خلاف هیڅ خلاف دین دغه شان ته رد عمل خی لکه څنګه چې د پی ټی ایم خلاف او دلو خو کسوک د مذهب په نوم را پاسي او هغه د پښتونخوا وطن نه د بل ځای نه ځواب په خیال غسر بیا ریخي مختلف چلند کیږي.
د جنوبي وزیرستان یو اوسیدونکو نقیب الله مسجد چې په 2013 زیږیز کال په جنوري کې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې پولیسو د ترهګر په نوم ووجه د هغه د وجنې پر ضد په کراچۍ او پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بیا په اسلام آباد کې هم د یاد کال په فروری میاشت کې د قبایلي سیمو ځوانانو یو لوی پرلت ووهه او هم په هغه ناسته کې پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. یاد غورځنګ په غوښتنو کې قبایلي سیمې له ماینونو پاکول، هلته فوزي چک پوسټونه کمول، غیب کړل شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او بې ګناهان خوشي کول او مورای عدالت وجنو د سیړلو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. خو د پاکستان فوز په بیا بیا ویلي چې قبایلي ضلعونه ماینونه پاکولو په شمول د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوي دي او په یادو سیمو کې چک پوسټونه د ولس ساتنې لپاره دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت او اسټابلیشمنت د پنجاب سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره یو شان او د پاتې صوبو سره تعلق لرونکو ګوندونو او تنظیمونو سره بل شان چلند کوي.
کاره خبره ده پنجاب پاکستان نه، پاکستان پنجاب دی. دا ٹی ایل پی کے خیبر پختونخوا نے یا دا بلی صوبے نے متاثبل دلی ہوئے چم آگا مل بے قول چکم دا پختون تحریک والا سر کئی یعنی نن داغی امین گری تاریخ نن پاگی پابندی دا دارم قدم پہ چڑی گی چی سنگ دا داغی سر پختون مومنٹ والو سر سلوک پہ دا دے دا ٹی ایل پی سر اوشی نو ٹی ایل پی پنجاب دے اور پنجاب پاکستان دے دا فرق واضح ہے کہ دا پاکستان خلاف ایکشن نشی کے دلے نور دا ہر چا خلاف ایکشن کے دلے شی
ل پنجاب را پور تشوی اول تا سر رسوخ لرون کے تحریک لبیک پاکستان پخپلو احتجاجی مظاہروں کے غختنہ درلودا چې حکومت دې له دوی سره د روان کال په اپریل میاشت او له هغې وړاندې د 2020 زیږیز کال په نومبر میاشت کې شوي تړونونه عملی کړي او د دوی مشر صاد رضوی دې زر تر زره خوشي کړي. دوی درې واړه ځل د فرانس په یوه مجله کې د اسلام د پیغمبر د خاکو خپرېدو پر ضد راوتلي ول او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سفیر دې د خاکو چاپېدو په غبرګون کې له هېواده وباسي، خو د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي وو چې په موجوده حالاتو کې د فرانس سفیر له ملکه نشي ایستلی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره مذاکرات نه کول او تحریک لبیک پاکستان سره د هرې درنې وروسته خبرې اترې کولو نه یې دوه مخې پالیسي څرګندېږي. حکومت له پکار دی چې هر هغه ګوند یا غورځنګ سره دی مذاکرات وکړي چې غوښتنې یې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه وي.
سو پوری دا تحریک لبیک خبر دو دا پی ٹی ایم خبر دا نو پاکستان تی پس پاٹے دا سٹین من نہ پس سیاست کے دا مذہب کاٹ دگا کو او نہ من دا تشدد سیاست کو من دا اول چہرا پارلیمانی نظام کے دے مذاکرات وی او ہر سڑی سر دے مذاکرات تو شی کدا غیر ریزرویشن وی او جائز وی اگے ختم شی اگے حل شی.
دا تحریک انصاف حکومت زنی وزیرانو دا ٹی ایل پی مظاہرو پا وقت خبرداری ورکڑے و چہ ریاست پوڑان دے ودری دول وجبے پر زد سخت کاروائی وکڑی، خو وروسته بیا وویل چې د ډلې سره معاهده ځکه شوې چې خونریزي نه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک وایي د عمران خان حکومت د خپلو دریځونو په بدلولو مشهور دی.
همدا پوښتنې موږ هم له تیرو څو ورځو نه کوو چې تحریک لبیک پاکستان ډله چې نه صرف حکومت ناقانونه ګرځولې وه، بلکې دا یې هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ادارې را فنډونو له وجې په ملک کې اړې ګړې جوړې، نو ورسره به د یوې ناقانونه ډلې سلوک کوو. خو د خپلې خبرې نه په شا کېدو سره ټی ایل پی سره یې مذاکرات وکړل، خو پی ټی ایم سره حکومت کله هم سنجیده مذاکرات نه دي کړي. نو دا عجیب حکومت دی چې څوک د نظر سره اختلاف لري نو هغوی غدار او درا ایجنټان ګرځوي.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاد ګلظفر خان وایي چې حکومت یې په تیرو وختونو کې څو واری له پی ټی ایم سره د مذاکراتو کوشش وکړو خو یاد غورځنګ له خوا څه مثبت جواب ورنکړی شو.
تر څو پورې پی ټی ایم تعلق دی نو سپیکر سے بار بار د هغوی سره په کانټیکټ کې خوږی مذاکرات کولو ته تیار نه دي. جی زه د خبرې گواهی بالکل چمن دې سلور جرګې دې سره کړی چې کله قومي سلامتي میټینګ مو مغته دن مشران چې کم دی هغه ته وی تاسو دا انداز چې کوم دی له الکسچینج کې راشي خبرې ته کې نه خوږی دا خبرې نه انکار وکړو. نو موږ کلم دې مذاکرات نه ټیبل نه انکار نه کړی چې څه ټیم دې غواړي موږ ته تیاری خو چې دې خبره ومه نه کړ.
پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار ویلي چې بې معنی مذاکرات نه غواړي او د پاکستان فوج د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې پی ټی ایم په خپلو جلسو کې د فوز او استخباراتي ادارو خلاف ویناګانې کوي خو تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې د یادو ادارو پر ضد د څه ویلو پر ځای له حکومت ځنې غوښتنې لري نو له دې وجې دواړو سره بیل بیل سلوک کیږي.
دوران د فوز او استخباراتی ادارو پر ضد ناری وہی نو ادارے به ورسرا بیا چلن هم هغه شان کوي. تحریک لبیک پاکستان له حکومت زین غختنی لري خو هغوی د ریاستی ادارو پر ضد وینا وینا کوي. که پی ٹی ایم خپل جلسو دوران دغه نارو پر ځای صرف خپل غختنی د حکومت پر وړاندې کیږي نو امکان شته چې ورسره مذاکرات کامیاب شي او مسلې به حل شي.
تحریک لبیک پاکستان چې پاول سر کې د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم یادیده علامه خادم حسین رضوی جوړ کړی و. دا تحریک په انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دا مهال یې د سند په صوبایي اسمبلی کې درې غړي دي. بلخوا پی ټی ایم د پښتنو ځوانانو جوړ یو تنظیم دی چې د غیر پارلماني او مزاحمتي سیاست له لارې د پښتنو لپاره حقونه غواړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تیر ورځ غوښتنه وکړه چې د ولس د آمدن په حساب دی په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړل شي. د اپوزیشن ګوندونو غړو د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د خوراکي شیانو، پټرولیم مصنوعاتو، دوایانو، ګیس او بجلی د نرخونو راکمولو غوښتنه هم وکړه. د دغه غوښتنو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنګش په مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې او حکومت یې په غریب ولس استګرانه بوج کمولو لپاره احساس راشن پروګرام اعلان کړي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې اورو چې د ګرانه پړه د اسمبلی د یوې غړي په وینا پیلېږي.
د ګرانۍ په صورتحال دا تود بحث تیر مازیګر ترسره شو او د حزبي اختلاف غړو د صوبایي او مرکزي حکومتونو په مخاطب کولو سره وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د بهر هیوادونو سره د پاکستان موازنه نه کوي ځکه چې هغلته کې د خلکو آمدن د پاکستان په حساب ډیر زیات دی. د بحث په پیل کې د حزبي اختلاف مشر اکرم خان دورانی وویل چې حکومت دی وخایي چې د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره دوی سره څه منصوبه ده. دا خبرې مونږ ته مکوي چې دا هر څه د تیر شوی حکومتونو له وجې دي. ستاسو د حکومت ډیر وخت وشو، اوس چې د ډالر نرخ زیات شوی نو مونږ ته وخایي چې دې کې څه پایده ده. مونږ ته خو زیات شیان له بهره راځي، بیروزگاری هم دا او خلق وگی هم دی حکومت دی سا منصوبه بندی وکری او خلق دی نور نرا پاروی پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله ویل چې اوس مهال د سیاسي قیادت تر سوري لاندې د ګرانۍ په ضد احتجاجونه روان دي خو کچري عام ولس تنګ شو او د حکومت په ضد راووتل نو څوک به یې هم کنټرول کولی نشي که سیاسي ګوندونه د ګرانۍ د توپان په ضد راوځي نو څوک د هغوی قیادت کوي خو که خلک پخپله د یو مخکښ نه بغیر راووتل نو بیا به ګډوډۍ او عدم استحکام رامنځته کیږي. نګت یاسمین اورکزی وویل چې حکومت په دې هیواد کې د ګرانۍ دا صورتحال د هغه هیوادونو سره پرتله کوي چې د کومو کرنسیانې د پاکستان د روپۍ په مقابله کې زیات طاقت لري او هغلته کې ولس زیاته پیسه ګټي. تاسو په امریکا کې وګورئ په یو گھنٹه کې هغوی څومره ډالر ګټي او د خلکو د آمدن په لړ کې د اروپایي هیوادونو جاج هم واخلئ. که هغلته کې تیل ګران وي نو هغوی اخیستلی شي. د اپوزیشن د غړو د دې بحث او نیوکو او د ګرانۍ د راکمولو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر کامران بنګش نه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل
د بلومبرګ رپورټ مطابق په ټوله دنیا کې 50% پورې اوسطن مهنګایي راغلې ده. د هغې برعکس که تاسو پاکستان وګورئ نو په هغې کې 9% پورې کنټین شوې ده. نو دا یو ټرینډ په ګلوبلی راغلی دی. یو سپلای او چین کې ډېر غټ فرق راغلی دی د کووډ نه پس. لیبر ریټس په ټوله دنیا کې ډېر زیات سیوا شوي دي. نو دا یو ګلوبل فینومینن ده او بدقسمتی سره چې کوم سابقه حکومتونو هغې نه په انډسټریلایزیشن باندې کار کړی دی د هغې باوجود وفاقي حکومت او صوبایي حکومت یو ځای ډېر ښه ښه پیکیجز اعلان وکړل. هغې کې احساس راشن مدد پروګرام چې کوم دی هغې سره به صرف د پښتونخوا نه تقریبا 1.5 لاکھ خاندانونه او کروڑ نه زیات خلک د هغې نه مستفید کیږي. نو دا زمونږ ایفرټس دي چې په هغې کې چې کوم احساس راشن مدد
په پاکستان کې پیدا کیږي چینی په پاکستان کې دغه بیا ولیږي.
تیر کال چې کوم دی په پاکستان کې غنم کم شوي دي. غنم امپورټ شول. صرف د پښتونخوا حکومت 14 ارب روپۍ نه زیات سبسډي ورکړله په امپورټډ غنمو باندې. الدو چې مونږ هر ځای کې وي چې پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زمونږ کراپ پروڈیوس چې کوم دی کنه هغه دومره نه دی چې څومره زمونږ ضرورتي مونږ په امپورټ باندې ریلای کوو.
بیگا ماخام نه وخت د ګرانۍ په اړه په صوبایي اسمبلی کې دا بحث د اسمبلی د غړو د کمی شمیرې په وجه پای ته ونه رسیدلو خو دا وټاکلې شوه چې د روانې جمعې په ورځ چې کله بیا د اسمبلی غونډه پیل شي نو دا بحث به سر ته ورسي او د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه به په تفصیل سره د حزبي اختلاف د غړو د نیوکو ځوابونه ورکوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
د کوټې د بلوچستان پوهنتون نه د دوو طالب علمانو د لادرکه کېدو پر ضد د پوهنتون زده کوونکو احتجاج کړی. احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې هغه ورک شوي زده کوونکي دې سمدلاسه راخوشي کړل شي. بلخوا حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې او پوهنتون یې د نامعلومې مودې پورې بند کړی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوټ پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون څخه د مطالعې پاکستان د څانګې دوه زده کوونکي سویل بلوس او فسی بلوس د لادرکېدو په ضد د پوهنتون زده کوونکو احتجاج روان ساتلی دي او د پوهنتون د لوی دروازې په لاره کې خپل پر لټ روان ساتلی دي. دغه زده کوونکي غوښتنه لري چې حکومت دې یاد شوي زده کوونکي سمدلاسه ومیندي څوک چې د دوی په وینا د پوهنتون د هاسټل څخه لادرکه شوي دي. په دې اړه به غوږ سو و ځینو احتجاج کوونکو ته.
زما نوم محمد رمضان توحیدی دی. زموږ خبره نه اورېدل کېږي. که زموږ خبره اورېدل کېدلی دا یو شی به منو. نه به د سټریکو نه به د سټوډنټ غوا کېدل. هر ځای ته وینې له سټوډنټ سره دا خبره زیاته د کتا میډیکل سټوډنټ په مخ کې شي وسول هغه هم دا خبره د میډیکل سره وسو بیا سټوډنټ به قاعده په احتجاج کې شهیدان سو مړه سو ول گرفتاران وسو خو خبر نه اوریدل کج داس چیک وس لدغه وجه مش خبره دو ورس مش مطالبات او الیس مش مطالبات کم دی اغه دا واوری کوي سدی گورنر دی کار سوک دی مش مطالبات دو ور ل مش سره دکشن مذاکرات وک
منو محمد عارف کا کړ دی نو لہذا دا سرکار خو مش دا مطالبه ده چې هر کار کوي دوی د په داتره انداز باندې وکي چې اغه شپه سول باندې وسی دوی اغه کاری وکي بیا باید کی مثال کې سونه سی بیا سترایک سی بیا سټډنټ سره دغه کې نو دا ډیر توانونه کوي
په دې احتجاج کې برخلارون کې زیاتره زده کوونکي وای چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي په دې اړه یو بل زده کوونکی جانګیر بلوس وای چې دوی د سویل بلوس د ترورې زوی دي او په دې ترڅ کې د پونتون د چارواکو لخوا د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې چې له امله دغه زده کوونکي اوس و احتجاج ته اړ سوي دي
زموږ الکوان د منډې سره د لاسټ ټایم سینیم دلې سوې دي ونې مې بچې نو په دا والا چې موږ د دې سره رابطه وکړه چې بای موږ ته ایگزټ راوښوي چې موږ سړیان د ایگزټ کړي دي که د یونیورسټي سره نو دوی ویل چې راځي کیمرې چیک وو نو موږ چې کیمرې لولاړو کیمرې خو چلېدلې کم ټایم چې موږ خدشه وو چې موږ الکوان دغه ټایم رک سوې دي دغه ټایم په کیمراز کې چې دی بلیک آؤٹ چلې دي په کیمرا کې یو تور شو نو بیا موږ د دې پوښتنه وکړه چې وجه چې دی چې نن مطلب دا ټایم کیمرې بند دي دی ول بچلی نسته نو موږ ورته ویل چې بای کیمرې خو د دې شي د فاده لګي ته پاګه کې یو د مسله کیپچر کې
کچم د دې پیش په اړه تر اوسه د پونتون د انتظامی چارواکو له لوري څه نه دی ویل سوي خو د بلوچستان د حکومت لخوا عکس العمل ښکاره سوی دی او د پیش په اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده دغه کمیټه به د زده کوونکو د لادرک کېدو جاج اخلي او خپل رپورټ به په څلورویشت ساعته کې و حکومت ته وړاندې کوي د دې زده کوونکو په وینا چې یاد سوي زده کوونکي د نومبر په لومړنۍ نیټه د بلوچستان پونتون د اسټرل څخه لادرک سوي دي چې له امله یې د پونتون زده کوونکو د نومبر د پنځمې نیټې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی بل پلو ته د نومبر د لسمې نیټې راهیسې پونتون تر نامعلومه وخت پورې تړل سوی دی د پونتون د رجسټرار له لوري په یو اعلامیه کې ویل سوي دي چې د پونتون د خلاصون په اړه به نوې نیټه وروسته اعلان کړل سي د پونتون د بندش څخه نه یوازې تعلیمي او انتظامی کارونه تر اغیز لاندې راغلي دي بلکې د نومبر د نوې نیټې څخه کېدونکي امتحانات هم د ځنډ سره مخ سوي دي
د کرکټ شل ورځو سیالیو نړیوال جام
Oh, up in the air. Should be taken.
Da Mutahida Arab Emirates aw Oman la maidanuno
is taken.
Da mashal tar awridun ko. Taza khabaruna maraki aw tafsiri.
Dikhi da Pakistan Afghanistan aw him pa gaduno shpar sub dali barkha ki.
Da Pakistan aw Afghanistan da cricket lobdalo da parmakhtaguno paada zan gade malumat.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چه ده اغا ده شلوریزو یو بہترین لوبڑا ده
دا اکتوبر لول سمے دا نومبر تا سوار لسمے ہر اوراز لمشال ریڈیو
او بگ شاٹ یو شاٹ ویئر از اٹ گون انٹو دی سٹینڈ
او اوس هم د کرکټ پاړه یو رپورت د اوم شل اووریز نړیوال کرکټ کپ لومبه سیمی فائنل میچ نن په ابو دابی کې د انګلند او نیوزیلند ترمنځ شروع کیږي دا چې هغه څه دي چې دغه لوبډلو ته مشکلات جوړولی شي په دې موضوع د اسرار العالم مومن دا رپورت اورو
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ لومبه سیمی فائنل میچ نن د نومبر په لسمه د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د پېښور پر وخت ماښام په 2 بجې په ابو ظبی کې پیلېږي د کرکټ په میدان کې د تجربې او پخوانیو لاسته راوړنو باوجود د دواړو لوبډلې ځینې کمزوری لري چې په سیمی فائنل کې د دوی لپاره مشکلات جوړولی شي په سوپر دولس پړاو کې د جنوب افریقې خلاف په آخري میچ کې د انګلند لوبډلې اوپنر جیسن رای په خپې د بال لګېدو له کبله زخمي شو او اوس په سیمی فائنل کې نه لوبیږي د پر ځای جیمز وونز په ټیم کې شامل کړل شوی که څه هم روی تر دې دمه په ټورنمنټ کې یوازې یوه فیفټي جوړه کړې او همیشه یې په لږو بالونو د ډېرو منډو جوړولو سره خپلې لوبډلې ته د بیټنګ لپاره یو ښه آغاز ورکړی په ټیم کې د روی نه موجودګي د انګلینډ اوپننګ جوړه او د لوبډلې منصوبي اغېزمنولی شي د جنوب افریقې خلاف په وروستي میچ کې د انګلینډ بالرانو په ډیت اوورز یا اخیری اورونو کې ښه بالینګ ونه کړ چې له کبله یې افریقې دغه میچ وګټلو انگلینڈ پر ٹیم کے ٹائمل ملز د دې لپاره شامل کړی و چې په اخرو اورونو کې پرې ډېر رنزونه جوړ نشي. خو له بده مرغه هغه هم زخمی شو. دغه راز تیز بالرانو کریس ووکس او مارک ووډ هم ونه توانېدل چې په اخرو اورونو کې د رنزونو مخه ونیسي. نو دغه راز د نیوزیلینډ لوبډله هم له انگلینډ لوبډلې په اخرو اورونو کې رنزونه اخیستی شي. د جیسن رائے د نه موجودګۍ باوجود د انگلینڈ بیٹسمینان د تیز بالرانو خلاف ډېره خلو بکبي. خو د جاش بٹلر علاوه نورو بیٹسمینانو یې د سپینرانو خلاف غور لوبه نه ده کړي. د دې ټورنمنټ په یو میچ کې انگلینڈ ویسټ انډیز په 55 رنزونو آؤٹ کړ. خو دغه هدف انگلینڈ د 4 وکټ په تاوان پوره کړ چې پکې 2 وکټې ځوان سپینر عقیل حسین واخیستې. دغه راز د انگلینڈ خلاف په میچ کې د جنوبی افریقي سپینر تبریز شمسی 2 لوبغاړي آؤٹ کړل. د سریلنکا سپینر ورندو هسارنګا هم په 4 اورونو کې یوازې په 21 رنزونو ورکولو د انگلینڈ درې لوبغاړي آؤٹ کړل. دې ته په کدو کې د شینن په سیم فائنل میچ کې د نیوزیلینډ تجربه کار سپینر آش سوډی د انگلینڈ لپاره مشکلات جوړ کړي. که څه هم په شلوریزه نړیوال کپ کې د نیوزیلینډ کارکردګي خوا او د سوپر دولس پړاو په ګروپ بي کې نیوزیلینډ له پاکستان پرته نورو ټولو لوبډلو ته ماتې ورکړه. خو د دې لوبډلې تر ټولو غټه مسله اوپننګ دی. مارټن گپټل او ډیرل میچل خلو بغاړي دي. خو په دې ټورنمنټ کې یې په کارکردګۍ کې تسلسل نه وو. گپټل د سکاټلند خلاف په 3 نوي رنزونه جوړ کړل. خو په پاتې 4 میچونو کې یې 1.5 رنزونه هم جوړ کړل. دغه راز ډیرل میچل د هند خلاف په 79 رنزونه جوړ کړل. خو د سکاټلند، نمیبیا او افغانستان خلاف یې په پرله پسې توګه 14, 19, 18 منډې جوړې کړې. نیوزیلینډ تیز بالر لوکی فرګوسن د زخمی کېدو له کبله ایډم مل نه په ټیم کې شامل کړی دی. مل د فرګوسن هومره تجربه نه لري او همدغه وجه دا چې د هند خلاف په میچ کې پرې په پل پسې 15 چوکې ولګېدي. د انگلینډ خلاف په سیمی فائنل میچ کې په نوموړي چکی او چوکې لګېدې شي. که څه هم د انگلینډ بیټسمینان د نیوزیلینډ بالرانو آش سوډی، ټرینټ بولټ او ټیم ساوتی ته چمتو دي. خو د جنوبی افریقي خلاف په میچ دا وښوده چې د انگلینډ بیټنګ اهم په فشار کې راتلی شي. د شلوریز نړیوال کپ په دوهم سیمی فائنل میچ به سبا په 11 نومبر د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د پېښور پر وخت ماښام په 2 بجې په دوبۍ کې شروع کیږي. د شلوریز نړیوال کپ په فائنل میچ به په 14 نومبر دوبۍ کې وي. شلوریز نړیوال کرکټ کپ چې په اخیری وار په 2018 کال کې شوی و ویسټ انډیز ګټلی و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د خبرونه په اخیری سو شیبو کې بلند خبرونه له فرخندا صد نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته حاضر شوی وو. نوموړی نن د پېښور د آرمی پبلک سکول د مقدمې په اوریدنه کې عدالت ورغوښتی وو. دا اوریدنه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې 3 کسیزه بنچ وکړه چې په دغه وخت آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو، ځینې میندو او پلرونو هم ګډون وکړ. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په پلټنو کې د شوي پرمختګ وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې امیر خان متقی به د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره د اړیکو په پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت او ځینو نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د کوټې پر سریاب سړک د بلوچستان پوهنتون د مطالعه پاکستان د څانګې د دوو زده کوونکو سهیل بلوچ او فصیح بلوچ د لادرکه کېدو خلاف د پوهنتون د زده کوونکو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم روان دي. دوی د پوهنتون د لوی دروازې په لار کې پرلت وهلې دي. دغه زکون کې غوښتنه لري چې حکومت د دوی د لادرکو ملګرو د منډلو لپاره زر تر زر اقدامات وکړي. د هند په نوی دیلی کې نن د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه وشوه. نوی دیلی ته نن د روس او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکاران ورغلي وو. سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف ویلي چې په دې غونډه کې برخه نه شي اخیستلې. بلخوا د طالبانو استازو ته هم د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شل اوریز کرکټ نړیوال جام په لوبه کې لومړی سیمی فائنل کې نن انګلینډ د نیوزیلینډ سره مقابله کوي. دا لوبه به د پېښور په وخت ماښام په 2:00 د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې کیږي. دویم سیمی فائنل لوبه به سبا په دوبۍ کې د پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ وي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د پروګرامونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا لپاره د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.